Selamuna. پدې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت ته مشنهد نشنی د انتخاباتو د خپلواک میسون لویان سره شریکې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیه تما شودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان سریاسم د منځنی اسیا ثبات د افغانستان لوازیت سره تړلې به اوباله او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووشل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبری آژانس خبریال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پای وشي. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر څلورمه وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 28 د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف سره ټلیفوني خبري وکړي او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده وای د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسول زاده پرون جمعه په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان سریاعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت له هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکاري په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیه، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوی ناامن ولسوالۍ له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې و فلسطینیان وژلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 1340 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهرتچیانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي بشتري چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 1.5 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 سیدونکو وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري د دغو اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورونه ردوي. د ترکیې په محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ خوشی کړ. محکمه کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیه او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمیدو نقشه ګڼل کیږي. لویدیز ښار اسمیر ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 کاله بند محکوم کړی و. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکیچ ولاړ شوی. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر 6 کلن کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هر کلی کړي او ویلي دي چې د شپږ کلنه دوره د بشری حقوقو له سرغړونو سره ملاوه. روسي خبر دا چې د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهرګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. ګنګا چې هندوانې عبادت کوي د هندوستان تر ټولو پراخ سیند دی چې ډېر ناولی شوی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي چې په 2014 کال کې واک ته ورسېد د دغه سیند د پاکولو ژمنه کړې وه چې 400 میلیونه وګړي ګټه ورڅخه اخلي. د چاپیریال ساتنې یوه فعال راکش جیسوال وویل اګروال په ګنګا سیند کې د کثافاتو زیاتېدو له کبله پر حکومت د انتقاد مخکښ ژغ و. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د زلمی خلیل زاد په مشه امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلي وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
که با یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته ده چې طالبان په رسمي ډول باندې دغسې یو چا سره خبرې وکړي چې هغه نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
کونړیانې ژوند او بریاوې په سوله کې ویني.
که چېرته سوله وي نو اقتصادي ستونزې به حل کېږي. که اقتصادي ستونزې حل شي نو تعلیم ته پراختیا ورکول کېږي.
په دې خبرونه کې مو د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت اندېښنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان سره شریکه کړې.
څنګه چې د انتخاباتو دپاره د سپنام پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات یا نظام به هم ګوندیو فرمټ باندې ګوندیو تراب او شهامت کې لري، دا به هم کامیابي شي.
په لوګر کې بڼوال د ممیزو خونو ته خوښ دي خو ټینګار کوي چې ورته زیات شي.
دا کشمشخانې چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي، د موږ د اقتصاد ورسره قوي کېږي، اقتصاد د موږ ډېره پیدا کوي. دی
د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپنه د یو کس په وینا چې د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ له خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوې په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خو دې ویاند دا خبره وکړه چې د خلیل زاد د دې سفر هدف هم دا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای افغانستان او جنو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامیشي. شغل خلیل زاد چې د افغانستان د پخلاین په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی پوراپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. شغلی خلیل زاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر څلورمه پیل کړ چې د اکتوبر تر څوارلسمې یعنی سبا یکشنبې پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمی کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوها کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د روانې پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هغلته دولت سره او طالبانو د نمایندګانو سره دا پروژه کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې او چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان په کې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي وه چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړې، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چې راغیسات ښودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زلمی خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان ونهګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت او بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصل امریکایی دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نه غواړي د خپل سفر او سویو مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې هلی ځلې به ګټه وکړي او ممکن په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي. په کونړ کې ښځې وایي په جنګونو د سړیو په پرتله دوی ډېرې دردی شي، او چې هر څومره زر کېدای شي باید په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي او سوله راشي. دوی وایي د سولې راوستلو په لاره کې همکارۍ ته چمتو دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راپور لري.
په کونړ کې خزی وای روانو جنگونو وژنو ویرونو او جړاګانو اکثره په رواني ناروغي او اخته کړي دي. دوی وای ک خپل دند تزي یا د خپلوانو کرا د مړي ژوندۍ مراسم کې د ګډون د پاره او کې د کور غړې له کور وځي کور ته د بیرته راستنېدو پوري پزړونو کې همدا تشويش وي چې بیرته به روغ راشي او ک د کومي بوګنون کې پیخې سره به مخ کیږي. د چغان د نجونو لیسې مدیر سپوږمې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مور چې خپل لور د تعلیم د فارا لګي مکتب ته تر هغه پوري زړه نارامې پم دې حالاتو کې چې تر څو به تا کو ته واپس شوي دی کو پنځه دقیقې د هغه د تلونه زتیګي نو د واره ټلیفون کې دغه په اړه کې چې زما لور تر اوسه مکو تر غلند د مکتب نه الهت به سي کوچیرته آرامتیا وي د نور ملکونو په شان توي نو وی مور باندې ښنه نه لرلې چې د خپل لور په اړه باندې دغه فکر وکي چې اپین زدا کې ورسه زما لور راځي هغه چې ډيري
سپوږمې وای د جګړې په وجه ډيري خويندې او ورونه ل خپل حقوق به برخې دي.
زیات کور دي زیات نو نه دي چې د تعلیم څخه به برخه پاتې شوي دي، او یوازې نه الهتي جګړه ده، نارامي ده، او د سولې نشتون دی. کوچر ته سولوي نو اقتصادي ستونزې به حل کیږي که اقتصادي ستونزې حل شي نو تعلیم ته فرختیا ورکول کیږي کوچر ته سولوي نو ټول وګړي د یو کورنۍ چې د هغې په ارامۍ سره تعلیم ترسره کولی شي همدارنګه خپل کارونه کولی شي نو ټول ستونزې حل کیدلی شي.
میرمن زاهده وایي سوله د ټولنې د هر وګړي لپاره مهمه ده او باید ټول ورته په شریکه کار وکړي.
سوله ته ټول افغانان ټول ماشومان لوی واړه ټول سولې ته ضرورت لري. پرتله د نارینه او ښځه ډېره متضرره کیږي. همدغه ښځه ده چې ژریږي او زوی مري په مخالفینو ورونو کې دي. هغه هم زموږ خپل خپلوان دي، د چا ورور دی، د چا تره دی، د چا کاکا دی. نو سوله سوکالی ده او زموږ د ټولو خویندو دا تقاضا او هیله ده د سولې په وسې څخه کلک ملاتړ او مبارزه وکړو.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي چې په هیواد کې د سولې راوستلو او جنگ بندولو لپاره هڅې توندې شوي او د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا افغان سولې لپاره ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته رارسېدلې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته پوره یوه اونۍ پاتې شوه. د انتخاباتو په ورځ ازادي راډیو ځانګړې خپرونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پر هغو کمپاینونو حملو ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې شوي دي. دغه کمیسیون وایي په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نهو ته رسېدلی دی. په وروستیو کې د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره پر کاندیدانو د دوی پر کمپاینونو او خپلوانو حملې زیاتې شوي دي. سالی محمد سالی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
د پارتینام پروسه نه د لیست د لوی لیست اعلان کړ. دا غوړی چې څنګه نه پورې نه نه پاره زمونږه کاندیدان چې ولسی جرګې لپاره ولاړو په شادت رسیدلی دي. چې تا مرمن په صلات او د کورنۍ سره اذان کې په غم کې شریک بولو. د دې څنګه چې امنیتي وګړو باندې आवाज دا وشي چې د تامین د امنیت لپاره باید چټلي او سخت ګامونه واخلي. دا په دغه نه نه پاره په مختلفو ولایتو کې وو، په هلمند کې وو، کابل کې وو، په نورو ولایتو کې وو او ځمن نه نه پاره په اوسه پرې شي ځان شي.
بل هاشمي صاحب کدا لړی دغه روان وي د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنگ کې کوو نو جنگ کې خو طبعا دغه مسائل به مختلف دي، ولې دغه شهامت او دغه قوت دغه خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو لپاره د سپینان پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات د اتومیشتي نظام به هم د همدې فرمټ باندې د همدې سرعت او شهامت لري دا به هم کامیابي دي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغه سي حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم سوسو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګ په مصاحبو کې د دې غونډو څخه وښتي وو چې دې کله کمپاین نه کوي، درې ځل کوي او یا هم دا چې د برکت څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې کړي او خود سرانه لاړ نه شي.
او هاشمي صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لار کې دي؟
د غلازه پر چین تاسو خبرې کوم، یو ولایتونو ته رسیدلي دي، د مشرقي او ولایتونو ته هم د تکمیلي دي او د مرکز کوم ولایت ته پاتې دا به هم تصاوات کې تکمیل
شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي هیله من دی چې د شته امنیتي ستونزو سربیره به ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې دغه انتخابات به ګډ وډ کړي. بل لور ته د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوې لانجه هواره شوې. نږدې دوی میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداری ورکړی و، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. جزئیات د ملالۍ بشیر پوراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولای سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړیو غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندي انډریا کاتا پریتا له قول لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دې ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیایي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یوه تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان که د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافی خواړه نه دي ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. دغه پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بیلابیلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغه ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل سول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د امنیت د ټینګېدو هڅې، امنیت ته اندېښنې او د افغانستان کرکټ هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د لکسینګټن هیرالد لیدر خبرونې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړي. په مقاله کې راغلي یو سلو اته څلوېښت سرتیري به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي، څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمینه برابره کړي. دا سرتیري په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوځ له فورټناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خپره کړي. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې د دې جګړې د پای ته رسېدو هیڅ نښه نه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو له پوره کېدو سره سم څلور پنځوس کسان ووژل چې پنځه دېرش امنیتي منصوبینو. په مطلب کې راغلی داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان په اتویشتمه د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. له دې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو ان نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بللی. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوی، خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ د لیگ په د لوبو په ترڅ کې نن پکتیا له بلخ سره او ننګرهار له کندهار سره مسابقه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته دي د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. دا امر روسه له هغې صادریږي چې په غزه کې خلکو خپلو بلواګانو او مظاهرو ته ادامه ورکړې ده. د اسرائیل سرتیرو په ډزو څو فلسطینیان هم وژل شوي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله جزئیات ته سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر اویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته دي د سون موادو انتقال سمدلاسه بند سي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په اصل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه د رانیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل سوي او یو سلو څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره وژل سوي کسان د اولسو او نهه ویشتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهرچیان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې له سرحدي دیوال څخه د وښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوز په خبره مظاهره چانو د سرحدي کټاره په یو برخه کې منفجره مواد وچول چې کټاره اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په اعلامیې کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 13 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر اوسه 204 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیل پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمیل لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعه به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د سنگاپور د هوایی شرکت یو مسافر وړون کې الوتکه چې د پنځشنبه په ورځ له سنگاپور څخه حرکت کړی و، پرون پرته له دې چې د لارې په منځ کې په کوم هوایي ډګر کې دمه ونیسي امریکا ته ورسېده. د دې وشت هوایي سفر نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د سنگاپور هوایی شرکت یوې ایربس الوتکې بې له دې چې په منځ کې دمه ونیسي یا په کوم هوایي ډګر کې وقفه وکړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرټی نړیوال هوایی ډګر ته 15,000 کیلومتره لار کچ کړه. د سنگاپور هوایی شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولې وو. د سنگاپور د هوایی شرکت په دې نوی ایربس الوتکه کې 101 شپېته تنه سپرلي زایدل. د دې الوتکه په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایی شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایی شرکت بې وقفې د استرالیا له پیرت هوایی ډګره تر لندن پورې بې دمې الوت په 18 ساعتونو کې کړی وو. د سږ کال په لومړیو کې د قطر هوایی شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکه د پنځشنبه په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایی ډګر والوته او بې له دې چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټی هوایی ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساوه. د سنگاپور هوایی شرکت د الوت د دې لپاره پیل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامیږي.
تاسو لا پیغامونو
زاب نن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زخه تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالۍ ډیره سخته وچکلی ده، بلې ده د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ده ورته سوې. د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ډیر خطرناک واقع به رامابین سکي. وسلام.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځو کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه وکړي. زه د صحتانیه د رئیس څخه دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د ورکولو په بازار کې پرولکټیز باید قانوني شي. له نورو سره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پایلامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم ورسلاونه راشي هم دوی باسازه نه کوي او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي. دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسی او دوا هم د زما ریاست ته معرف نه هم ډیر غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي نو معلومان استه دي نو خدای دې ژوندي لري ورته وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د افغانستان او ایران ترمنځ د شیخ ابو نصر فراهی بندر د اداري فساد له امله بند شوی خو یو شمیر فراهیان غواړي چې ولسمشر دا بندر بیرته پرانیزي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو د لوګر د بڼوالو حال هم د سر شریکه وو چې د ممیزو خونو ته خوشاله دي خو وایي چې د ممیزو خونې باید په دې ولایت کې زیات شي سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړې ده په دې اړه هم تفصیل اوریدلی شي خو اته بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس د تاس خبري اژانس خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي د تاجکستان سر اعظم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته د خبره وکړه د بدخشان امنیتی چارواکی وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي د بدخشان دغه دوی نه امن ولسوالی له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرایلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې ور فلسطینیان وژلي دي د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي او د اسرایل پوز بیا وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچانو پر سرحدي خندونو او اسرایلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول د ترکیې محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ خو له نظر بندي خوشی کړ د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا ورکړه د بشري حقونو د ستار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د 10 کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره ملاوه او د هند ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د 60 کلونو په عمر مړ شو دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې 15 یو رئیس غذایي اعتصاب کړی و په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې ډاکټورا کړې وه خواخوږي شولې ده د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر هغه راپورونه ته مخه کوو په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو لامل په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیزي په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې وی میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت لامل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوې ده له فرا د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت راپور لري
د فرا ولایت اوسیدونکو وایي لاغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی په دغه ولایت کې د توکو باید 2 برابر لوړ شوی ده د فرای اوسیدونکو په خبره دغه سوداګریز بندر بندیدل لوی خو په زګون ځوانان بیکار کړي او بل خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو باید 2 برابر لوړ کړي ده دوی د هیواد د ولسمشر څخه غواړي چې د فرا ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي
یک بوجی سمنت قبلا بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغان
دوازی پر سوده و اینو چی بلی چون برای تاثیر شوالی دی که بزگر دی که دکاندار دی که خبال مامور سرده دی که دولت سرده پر چون لیه تاثیر شوالی
دی مورا میشه پا دکان که 15,000 لازر سوده کول بود باور دی واسه چی دوری زر افغانی هم سوده کول دکان کره لنه
پا هم دیال که در فرا ولایت سیمایی چارواکی وایی چی پا دیاره در مرکزی حکومت سر خبری کردی تر سو برته در شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر پرانیزي محمد ناصر مهری د فراده والی وایند وای چې په دې اړه د خلکو نظریات شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډیر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یوه نوې پریکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم قیمت یې جګ شوی دی. هغه غوښتنه چې د فرح خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمه ییزې ادارې هم د مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا جلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام هدایت چې د مرکزي حکومت څخه کیږي هغه ته منتظر یو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ امانت فراه د بندر تړل څخه شکایت کوي چې دغه بندر د تړل له امله لارینونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ امانت فراه بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوي چې په دې سره یې د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد یې ورسره بهتره شوی دی. دوی زیاتوي په لوګر کې انګور ډیر ښه حاصلات کوي، نو افغان حکومت یې د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړي. د لوګر بڼوال او بزګران وایي پخوا به یې د انګورو د حاصلاتو یوې برخې زیان لیده او یا به په داسې بیه خرڅېدل چې ګټه یې نه وه، خو که اوس یې د ممیزو په خونو کې وساتي او ممیز ورڅخه جوړ کړي نو بازار کې په ښه بیه خرڅی شي. لسیمې نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو کې جوړېږي په بازار کې په ښه بیه خرڅېږي.
دا کشمشخانې چې موږ ته دولت جوړې کړي دي سره موږ ډېر مشکلات حل شوي، ډېر زموږ انګور به نه خرڅېدل یا به که خرڅېدل د څه بیه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې په لوړه بیه موږ ته خرڅېږي، د موږ د اقتصاد ورسره قوي کېږي، اقتصاد د موږ ډېره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې هره جوړه شوې کشمشخانه د 8 ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډېره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډېر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دی، نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کېږي دلته هم محفوظ دی، هم د صحي لحاظ نه ښه دی، هم د اقتصادي لحاظ نه ښه دی، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډېره ده.
په لوګر کې ډېرو ساحاتو کې انګور کرل کېږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډېر انګور کرل کېږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمشخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولرئ کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکهلې منظور شوی دي یعنی خدي کافی دي، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږکال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږکال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی 19 پروګرام ته مخه کړو یو دوه نړیوال موضوعات یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. سربیا له ایران سره لویزو پرته د سفر کولو آسانتیا لغوه کړه. دا پریکړه د اروپای ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستم ناوړه استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
لتیر اگست میاشت راهیسی تر 15 زره زیات ایرانیان سربیا ته تللی خو بیرته خپل هیواد ته نه دستانه سوي او ډیره یو په اروپای ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتي. ظاهره سنې وای له تهران بلګراد ته ډکه الوتکه کې ځي خو بیرته تشيږي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتي ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنځشنبه په ورځ ویلي چې حکومت تر رواني اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لاغو کړي. اروپای ټولنې چارواکو لمخ کې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپای ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2018 میلادي کال کې د اروپای ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته له هغه چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصین وایي د دې ډلې د جګړه مارانو تمرکز د ملکیانو پر وشنه دی. داعش ډله په عراق او سوریه کې هره اونۍ لږ تر لږه یو ځل پر ملکیانو حملې کوي. ملالۍ بشیر د اسوشیټډ پریس ته تحلیلي راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وژلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخیری سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړي دي. اسوشیټډ پریس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه وو چې داعش ډله په عراق کې نه و پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغه ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابت کړي چې که څه هم اوس مځکې په لاس کې نه لري خو کولای سي پراخې حملې وکړي. په داسې حال کې چې دغه ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړي، دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټروله ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې یې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوري دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټډ پریس د عراق د پوځ ویاند بریت جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غونډې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونې ورستوي تر رسیدلیو، البته د راپورونو د برخه اخیره تر رسیدلیو. په پاتې دقیقو کې د ګوډه اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره ساعت یعنی په 9 بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوډه اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریخ کړي چې خلک یې وویني او رایې ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوې او ځینې یې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریخ خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید له کمپاین خبرو.
والا کان عکسونه مو سکړل.
یو مې د کوټي سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیارې ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې زوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سو زیدلی دي.
زانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پودری په شا سریخ ک.
دا څه لیونه پودری خو ځل پل لاندې تملی، نو ګټه یې څه ده؟
پودریان خو به یو ویني. ما ویل که پودریانو کې څوک رایا چوي، نو تیار به د څیره په ذهن کې وي.
والا نو سبا درته وایم، بل د چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو مامدا درې عکسونه را کړی وو.
والا کدا نور عکسونه دې را نه وړل؟
د څلورو عکسونو چاپولو وعده لا وانګ وکړه، خو ویلې چې تور سپینې درته چاپولای سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویلې چې بلې جمعې ته راشي او یې وسی.
نو خانولی خو ال چې 15 دانې درته چاپم.
اوس خو دا تو ویل.
نو چې دا عکسونو پیسې دې هم نه درلودي، څه ته کاندید دي؟
خلکو وا دې را سره کړې وي. یو ویل زر دانې عکسونه درته چاپم، بل ویل 2000 درته چاپم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته زر زر تنه راو غواړي هم خلاص بنشي، بل ویل شل موټر دې کمپاین ته برابروم. خو اوس چې دې رشتہ ورځ راغلي، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندي چا موږ در سره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر 12 بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره هم نه لایک کوي. څه خلا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زاده ما هم چل زده دی. سل اکاونټ مې جوړ کړی دی او سل نور هم جوړوم. دوه سو تاسو هم جوړ کئ او له هر اکاونټ د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه دار کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندید دل لیونه کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی. دومره غورې او لافې دې وهلي چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو 15000 رای خوړي.
اوس 15 تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته لایک ورکړي.
بداله
ملغلری
کاندیدان په درې ډول دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابیدای نشو بل ته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي نو نوم خو به یې پاتې شي چې وخت کاندید شوی و.
پخوانی وکیلان هم درې ډوله و.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی،
پیسه دارو یې په پیسو او تقلب، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي،
د رهبرانو، قومندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو، او د خبریالانو او پیسادارانو.
اوس کمپاینونه هم بدل شوي دي او عجیب و غریب چلونه ورسره کوي، لکه داسې
څه ونجلی وګوره چې څوک دی.
ښه مور جانې،
چې دا بیا څوک بیا وخته راغلس؟ نه په کور کې وچه ډوډۍ پاتې ده او نه هم چای شته.
مورې و مورې،
څه وایې؟
لکه چې څوک میلمانه راغلل.
ته دا کوټه سمه که چې زه واسم چې څوک دی.
ښه مورې،
خدای دې خیر کړي چې دا به څوک وي.
مورې دوه ښځې دي.
میلمانه قبلوئ؟
هو، هر کله راسه. راځئ، ولې ولاړ یاست؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راسی؟ خوره تم ستړی مست؟
خیر اوسی.
راځی لکه چې بدرازه کې ډیر ودرې دی.
نه لور دې ژر راغله، پازا بم کړی.
نه ولې به پازا بیرو؟
ترورې ستړی مشي؟
ښه داسې لورې، ته را وړاندې سه چې ښکل دې کم.
او جنکیان، او
څه وایې؟
دوی لکه چې د تاسې کتو ته راغلي دي، ورسئ په ځانونو لږ لاس ووهئ.
ښه
ښه، دا وایز چې تورې چای چښئ که شنې او که قهوه درته جوړه کړي. لورګانې مې نام خدا په هر څه پوهېږي، داسې قهوه جوړوي چې پلار یې وایي په امریکا کې څوک نشي جوړولی.
نه خیر یوسې خورې، نه چای ته جشته او نه قهوې ته، چې راتلو چای مو وچکه.
نه نو هسې خو نسې تلی، یو څه خو به خوري.
زو چې راباندې ناوخته کېږي.
تاسې ودرېږئ، لورګانې به مې هم ښه ووینئ. او
نام خدا ښایسته لورګانې دیدي.
خیر اوسې، سترګې مو ښایستې دي، د رای بارانو له لاسه تر پوزې راغلې یم. سهار و بېګار روان یي، خو پلار یې وایي چې هر چا ته یې نه ورکوم.
ښه وایې، اوس خو دې سم سړي پېژندل هم سخت دي.
هو په خدای، همدا خبره ده چې موږ هم زړه نشو کولی. د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی نام خدا یوې ډاکټر دی، بل مې انجینر دی، بل مې په لندن کې دی.
زه خدای دې ارمان پرې وباسه. کومې غوته یې غواړې؟
لکه چې دې خواړې بل ګمان وکړه.
څه چرت وایې خورې؟
خورې، موږ دې ته راغلي یو چې زه هم پارلمان ته کاندیده یم او مېړه مې یم. په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی، دغه عکسونه مو راوړي دي. موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کړه او رایه موږ ته راکړه، دا به مو ډېره مهرباني یې. که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو.
ځای ورکه سئ له دې عکسو سره، مو موږ دومره بېکاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سرشو. ها اونجنو کیانو چای را نه وړئ؟ دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي، بېکاره بې روزګاره ښځې دي. ورکه سئ، ما خو ویل چې زما د لورګانو د کتلو اغوستلو لپاره راغلي دي.
زه خورې پاڅېږه، له هر سړي سره خپل غم دی.
<تص->
کاندید متلونه.
کاندید ته وویل دوه دوه څوکیږي.
وویل څلور رایې.
کاندید له کاندیده رنګ اخلي
او خپلوان یې لاکسونو خوان.
چې انتخابات تیر شول رایې په دیوال ووله
او د کاندید اکسونه په ډیران.
وایي رایې هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي.
وایي خور کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالر شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې.
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا.
وایي چې پارلمان ته په کامیابی دو قرضدار شو
هغه ته قرضدار مه وایه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
چتنا رکړ زه دې غک ټینګاوم
ده.